السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. کابل کې چاودنې د عماته صدی ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلې. بل لور ته دوحه کې نن بیا د دواړو لورو مرکچان غونډه لري. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلي چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په مکړی د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوان خولي اردو وای په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدلې غندلې. او د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. پوره خبرونه: د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعا او په اړه څېړنې کوي. دا خبره نن د یادې خولي اردو په فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې راغلی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر بیا رسنیو ته ویلي چې افغان هوایي ځواکونو په خاشرود کې پر هستوګن کورونو بریدونه کړي چې پکې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. د میوند خولي اردو چارواکو بیا په اعلامیه کې ویلي چې د دې ادعا په اړه خبر ورسېدلی او سیمه ییزې ادارې ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د قولي اردو د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د نهم نمبر لویې لارې په اوږدو کې له خاشرود سره د طالبانو د اخاذۍ مرکز تر هدف لاندې نیولی او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلی دي. ارګ مڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اوله په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند چې نن له خپلو دوو همکارانو سره د کابل په کارتیناو سیمه کې په یوه مقناطیسی ماین چاودنه کې ووژل شو. چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان او امریکایي ځواکونو په مقناطیسی ماین چاودنو او هدفي وژنو کې طالبان ښکېل بولي. طالبانو که څه هم د نننی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهی د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو تورونه بې ځایه بلل. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مرکچیانو بیګا د سولې د خبرو د اجنډا په ترتیب باندې بحثونه کړي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
پرون ماشام د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفا فضا کې و، د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو د خبرو نوې مرحله له تیر چهارشنبې پیل کړې او پرونی د کاري ډلو لومړنۍ ناسته وه. د افغانستان دولت ویلي د مذاکرو په دې پړاو کې به د اوربند او سیاسي مشارکت په اړه ډېر تمرکز ولري. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکي وایي 2000 کال کې نږدې 3.5 میلیون ډالر ګټه کړې ده. دا خبره د یاد شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل 2000 کال سره له دې چې کورونا وبا ګڼ کارونه زیانمن کړي، خو بیا هم آریانا هوایي شرکت 3.4 میلیون خالصه ګټه وکړه.
خوشبختانه مونږ وکولای شو چې له دې سختو ځپو او زیانونو مشکلاتو څخه کامیاب اوسو او خالصه ګټه ثبت کړو.
آریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایي شرکت دی چې د کورنۍ الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه کوي. د اندونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 1350 الوتکه د جنوري په 8مه له جاکارتا هوایي ډګره الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پوځ په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې وموندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي چې د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې شپې تصور لیو عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د اندونیزیا یوه بوئنګ الوتکه لوېدلې وه چې پکې ټوله 190 سورلۍ وژل شوې وه. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو د ورځې په جریان کې لسګونه کسان نیول شوي دي. دوی د ټاکنو پر مهال د درغلیو او د انتخاباتي چارواکو د ښکېلتیا په غبرګون راوتي وو چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په قزاقستان کې په دې ټاکنو کې بل هیڅ ګوند ته اجازه نه ده ورکړل شوې پرته له دې چې یوازې یو ګوند چې اوس حاکمه دی په دې ټاکنو کې برخه ولري. د رای ورکوونکو له ډلې 12% خلکو ویلي دي چې دوی د سیمه ییز وخت د سهار تر 10 بجو پورې خپلې رای کارولی دي. داسې ښکاري چې د قزاقستان پخوانی واکمن به اوس هم په پارلمان کې په تیره بیا په ولسی جرګه کې د خپل واک د ساتلو لپاره هڅه وکړي. په قزاقستان کې چې د منځنۍ آسیا یو غنی هیواد بلل کیږي، پارلماني ټاکنې او داسې نورې ډیموکراتیکې پروسې له ګڼو ننګونو سره مخ بلل شوي دي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 21، 24 او 26 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغو تمرینونو کې به د بولینګ، بیټینګ او فیلډینګ په برخه کې لوبغاړو ته روزنې او لنډمهالي دورې نیول کیږي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن چې د استرالیا په بیګ بش کې لوبیږي هم تمرینونو ته ور روان شوي. محمد نبی ابوظبي ته رسیدلی.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې داسې خلک دي چې هغوی د سوله نه غواړي، هغوی د پټې ګډوډۍ کې خپل قدرت غواړي.
نن دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوږدې وي.
دا موضوعات سره وي، دا موضوعات یو حل ته رسېدل څه وخت غواړي. دا یو ښه پرمختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
روزګان کې یو شمیر سرتیری چې جګړه کې لاسره وړنې لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي.
یو 15 مینه را باندې پټاو شوی دی، یو اول انچاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
اندونیزیا د هغې الوتکې ټوټې پیدا کړي چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه محافظت د تصدۍ مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان په یوه چاودنه کې ووژل شو. پیښه نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې چې د ښاغلي ودان په ګډون پکې 3 تنه وژل شوي دي. ښاغلی ودان د دولتي دندې ترڅنګ مدني فعالیتونه هم کول. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې پر مدني فعالانو د پرله پسې هدفي بریدونو په اړه اندېښنې او دا چې تر شا یې څوک دي پوښتنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوی راپور ته.
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان نن یک شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي 2 نور همکاران هم پکې وژل شوي او 3 یې ټپي دي. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتیناو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کال عمر یې درلود، 5 لوڼې، 1 زوی او 2 میرمنې ترې پاتې شوې. دې له موره 1 او 2 خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاو خاتم یشتو کی مول وو وزیرانو موینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي ل 15 به وزله کورنیو سره مو د چباندې 20000 افغانۍ پرځښت د خوراکي او سوندو کوم رستې کړې دي د عامه په هبي په اړه مخبرونه کړې دي ل دریو روغتيي مرکزونو سره مو به مثال تفاهم لیکونه لاسلیک کړې دي
زیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامورو خلوګدي بیکاری ورستا څو میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسولیت ورته وروسپارل شو تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستې خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان ردوي له دې وړاندې په کابل کې د رواني لمریزي میاشتې په دریمه نیټه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وژل شو دغه شان په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یماس یوش په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد په کاپیسا کې مدني فعال فرشته کوهستانی او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل هدفي وژنې هغه څه دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې یو په بل پسې په زنځیري ډول رامنځته شوي دي دی بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې او په دې اړه پر لپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي افغان امنیتی ادارې دا د طالبانو لخوا پیل شوی کمپاین او د جګړې نوې تکتیک بولی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی
تروریستی بریدونو او هدفي وژنو پاکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوی دی د دای قاتلین د ملالۍ میوند او یوسف رشید قاتلین او ځین نور کسان شبکې نیول شوی دی چې هغوی د طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دی
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان اسانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په خارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي
ومورېدل چې نن سهار په کابل کې په یوه چاودنه کې مدني فعال او د عامه تصدۍ ویاند زیا ودان وژل شو دا بریدونه څوک کوي لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی او څه هدفونه لري
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وزنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسلې دښمنۍ دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده زیاتره ممکن له دې ذره کوي او بل داسې یو څه یو ګروپونه یو څه په داخل کې پیدا شوي دي چې هغه سره نظام ګډوډول غواړي خو یو خبره هغه څه دا خو طبیعي خبره ده چې طبیعي چې کله د دوو متخاصمو ډلو په مازی کې مذاکرات شروع کیږي هغه څه تر اوسه پر اراده قوي د سولې لپاره نشته دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي ما ته ښکاري چې څه یو بازي پلان روانه ده هغه چې اراده د سولې هغه چې مثلا اقدام د سولې لپاره یې هغه چې غواړي نوره جګړه بس نو هغه خشونت ته څه حاجت ده جګړې ته څه حاجت ده
نو جنرال صاحب په ظاهره خو خبرې روانې دي دغه دوحه کې خبرې شوې پرون هم غونډه شوې دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوې نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه
شک خو په دې پیدا کیږي چې وخت اراده قوي وجود لري په څه شي نه سمانه لري بس خو شنه سمانه لري آیا دا لاره د کامیابی ته ده آیا دا لاره د پیروزی ده نو په دې لاره د پیروزی وخت ده چې ته یو نظام مو لاره د پیروزی وخت ده چې ته اردو مو ته
دغه اوسنی تاریخوالی لفظی شخړه رامنځته کړې ده دواړو خواو ترمنځ حکومت د طالبانو کار بولی او طالبان بیا وایي چې نه موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو فکر کوي دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي
عملا دقیقه خبره ده وزر پیچلی سکه ایسلاح مات مندی هم فشار ده دیدی خبرو نتیجه که ده نیتوی ده خبری خلی زورات جگلی ده پای اونیزی ده خلق پتا سوگر بدا میدیا که ناس که خبری که همیشه او سلای جواب و توری سوایی بیوایی که دیدی خبرو نتیجه نست ده اصی وقت که رون دی
نو گرام څوک دی جنرال سی محترم طالبان تاوتریخوالی که یو کنا فکر کوی حکومت که هم ستونز شته
خو د سویلو چې طالبان ښه یوه ګورو ده چې هغه وایي چې زه قدرت غواړم امارت غواړم شرعي نظام غواړم شریعت غواړم د هغه لاره خو معلومه ده ولې ما ته په داخل کښې دا اندېښنه پیدا شوې ما ته په داخل کښې دا پیدا شوې چې په داخل کښې داسې خلک دي چې هغوی د سوله نه غواړي هغوی په دغه ګډوډۍ کښې خپل قدرت غواړي
او جنرال صاحب له امنیتي پلوه دغه چسپکی ماینونه چې اوس زیات شوي دي د دو مخنیوی امکان لري او تر ډېره څه ډول کسان له دغو ماینونو نه استفاده کوي
که مونږ بهترین کشف ولرو خپله وظیفه په وخت ځانونه باندې اجرا او دا قوتونه کم کم نه دي همدغسې کشف وزارت دفاع هم لري کشف د وزارت داخلي هم لري او کشف عمومي چې امنیت عمومي ده هغه هم لري چېرته واقعا دوی همکاري وکړه واقعا دوی خپله وظیفه اجرا احمل پیدا کوي حتماً دا یو مرکز په کابل کښې یا به دلته جوړېږي یا کله جوړېږي واردېږي به راوړه کېږي به د دې مخنیوی کاملاً کېدی شي که څوک وغواړي او داسې څوک استعمالوي په کابل کښې خو زه درته وایم مختلفې ګروه دي یو چې دا ښځیا دغه کوډریان دي لس روپۍ ورته هم کدي یو چې دا نور هغه غله دي هغو ته هم پیسې ورته هم کوي دا خوا یو چې د ددایان دي چې ګرده ګرده موټرو را تاوېږي را ګرځي چې د دې د خلکو نظم نهشته دسپلین نهشته کېدای شي له دې ټولو نه استفاده وکړه او ډېر په اسانۍ استفاده ترې کېدی شي
د پوځي او امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاوتریخوالي پر عواملو او اهدافو غږېده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ
وسم له تاوتریخوالي د سولې پر لور د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میز ته کښېني دواړو لوریو پرون هم غونډه کړې او د اجنډا د ترتیب او یووالي په اړه یې سره بحثونه کړي د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې د سولې د خبرو په برخه کې ښه پرمختګ بولي او یوې ښې پایلې ته د رسېدو هیله ښیي په دې اړه نور په دې راپور کې اورېدلی شئ
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړه لوري نن هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږده بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي د سولې خبرو د اجنډا جوړول دې ته زمینه برابروي چې د دې خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې یې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شنبې ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوه
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه په غونډه کې چې په ښه فضا کې وه د اجنډا د توحید او ترتیب په هکله بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي
نن به هم ناسته وي انشاءالله بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي ځکه چې دا موضوعات سره ویده موضوعات دي او په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو کښې د دې یو حل ته رسېدل څه وخت غواړي نو دا چې دا مذاکرات سره پیل شول او روان شول دوهم پړاو یې دا یو ښه پرمختګ دی موږ هیله لرو چې ښې نتیجې ولري
د سولې خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب غونډې داسې مهال پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچي پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبرې کوي د افغانستان حکومت وایي له دې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د تاوتریخوالي پای دی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي خو دا چې دې پړاو خبرو کې دا هدف ترلاسه کېږي او که نه په اړه یې وړاندوینه له وخت مخکې خبره ده خو د امریکا قطر اندونیزیا اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربن
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي رادیو سره پاته شي تاسو به د سولې له وروستي او پرمختګونو خبريږي. ازادي رادیو د ماخام د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1299 سپو خبرونه لري. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران وایي په دې وروستي 1300 کې لمرګونو او جنازو پرته بل هیڅ ندی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو نیوکه کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قرباني ورکړي خو په بدل کې یې تش ژمنې ورکړل شوی. دوی خبرداري ورکوي چې که د شینوارو حقونه ورنکړل شي او ورسره کړې ژمنې عملي نشي نو په یو لوی مدني حرکت به پیل وکړي. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار زموږ د خبریال راپور ته.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 2 لسیزو نامنه یو د نسبي امن او کرارۍ ساه اخیستې. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروستۍ او جنگ جګړو او نارامیو یې کورونه ښوونځي سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند ته اړ کړي دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل ځوانان یې دا 40 کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښت لپاره د سر او مال قرباني ورکوي خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مورتر کچې ازمایښتونه وشول ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوي ژمنې عملي شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له د وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګو ولسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نه شو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی له ډلې شاه محمود شینواری وویل 2 لسیزې د شینوارو په ولسوالیو کې دوامدارو جنګونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریښی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کنډرو کې تر شنه اسمان لاندې بې برخلیکه ژوند کوي.
د تیرو جنګونو له امله چې څومره زیان دغه سیمو ته رسېدلی دی ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې وي چې 2 لسیزې دوامداره جګړه پکې وه، دلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس زموږ شینواری په خیمو کې په تاسې وګورئ د سرکې سره هلته اوس هم یو زاړه هوټلونه دي، کړکۍ او دروازې نه لري، کلونه وشو په هماغه ځای کې پراته دي، تر اوسه پورې سرپناه مسله ورته نه ده حل شوې.
فرمانګل شینواری د دور بابا اوسیدونکی دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته یې درناوی وشي او په خبره چې خپل حقونو تیریدونکي نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخیر ولی کوم بل لاړ شي. دغه قربانۍ چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ که د دې وطن لپاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته چې کوم حق او حقوق یې باید مونږ ته غشای میلاو شي. دا زموږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 کاله وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو 2 کالو کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوي ژمنې عملي نه شي نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې 3 ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي، دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
له ننګرهار ورزو جنوبي ولایت روزګان ته. روزګان کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د ترفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغلته د پوستو او قرارګاو په کچه یو شمېر قمندانانو ازادي راډیو ته دا خبره کړې. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په اورزګان کې د پوستو ځینې قومندانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې سوي او ترفیهګانې یې هم نه دي ورکول سوي. په دوی کې چې ځینې برحال او ځینې یې له دندې لرې سوي دا کوي چې د دې ولایت په امنیي قومندانۍ کې اداري فساد د دې سبب سوی چې رتبې لوړې نه سي.
یو پنځلس مینه راباندې پټاو سوي دي، یو اول انکاري راباندې ځان پټاو کړی دی او یو دوه دانې موټر ته دادو
دا د څلوېښت کلن سید شادي چې نظامي رتبه یې لومړی ساتنمن دی او په تورجان مشهوره دی. نوموړي وایي د پولیسو په لیک کې تر یوې لسیزې زیات وخت تیر کړی او د پوستو او قرارګاه قومندان پاته سوی دی. سید شاه چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي پنځه ځلې پرې ځانمرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قومندان دی، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاهي دا کوي چې د اروزګان په امنیه قومندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده، او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبانو دپاره کار کوي. نقش نشانې دي په دوی کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسېږي، ولې ولو دی پر دا مخکې کار هم څه کړی دی چې د دولت د لیکو څه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اروزګان د امنیي قومندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اروزګان په امنیه قومندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه دولس زخمیان ورکړي دي په ښار کې. دا ګرد دنیا په خبره ده، زما نوم حاجي میرزا دی.
دا بې پنځه دېرش کلن میرزا محمد دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بېداغ سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست وي او وسلې پاکوي. نوموړي وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د پیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قومندان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دي او ترفیه نه ده ورکول سوې، بلکې په امنیي قومندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې او د مړیو پاتې شونې موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تایانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه ښه لیدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې ومومي. نوموړي د دغې پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې له دې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سری ویجایا د هوایي شرکت له دغې 239 الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکښې سپاره وو، پرون شنبې پر سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګره له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت سوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 239 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی و. په اوس وخت کې د بوئنګ 239 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې د را لویدو په تر ټولو لویه پیښه کې همدا د بوئنګ 9-اوه-سوه-اوه-دېرش مکس 8 ډوله الوتکه ښکېل وه. د دې هېواد د یوه بل د لاین ایر هوایي شرکت اړوند د دغې الوتکې د را لویدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل سوي وې. له دې پیښې 15 میاشتې وروسته بوئنګ 9-اوه-سوه-اوه-دېرش مکس 8 الوتکه په ایتیوپیا کې را لویدلې وه چې له امله یې دغه الوتکې د 20 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوې تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزه یې هواره سي.
څلور نیمه بجې شوې د دې خبری مجلې د دې خبری خبرونې خبری مسایل دلته پای ته رسیږي. اوس هم لنډ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د 215 میوند خولي اردو وایي په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته ویل د لمړنیو معلوماتو له مخې افغان هوایي ځواکونو په خاشروت کې پراستوګن کورونو بمبار کړی چې پکې 12 ملکیان وژل شوي. د میوند قلی اردو چارواکو بیا په یو بیان کې ویلي د ملکیانو د مرګ جوبلې د ادعا په اړه خبر رسېدلی او سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د پیښې څېړنه وکړي. د اعلامیې له مخې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د 9 نمبر لویې لارې په اوږدو کې د خاشروت سره د طالبانو د اخاذۍ مرکز تر هدف لاندې نیولی او درنه مرګ جوبلې وراړولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر مدني فعال او د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ پر ویاند ضیا ودان برید او د هغه وژل کېدل غندلي. خاغلی غنی په حواله په یو اعلامیه کې راغلی چې پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. له ضیا ودان سره ترڅنګ دوه نور کسان هم په دې ماین چاودنه کې وژل شوي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له ایرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. لوبې د جنوري په 1 څلورویشتمه او 6 کېږي. او د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. الوتکه د جنوري په 8 الوتې وه او پرون یې ټوټې موندل شوي.
اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د فوټبال کانفدراسیون یا EFC نن د نړیوال جام او آسیا جام د غوروي پړاو سیالیو کې د افغانستان د راتلونکو دو لوبو لپاره مهال ویش اعلان کړ. د دې پلان له مخې به افغان لوبډله د روان 2021 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه له بنګلاديش سره مخ شي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت ماښام په 15:30 دقیقو ترسره شي. همدارنګه افغانستان به د مارچ په 10 نیټه بل لوبه له عمان سره ولري. فوټبال کانفدراسیون بیا د دغو لوبو د ترسره ویزای نه دی مشخص کړی. د کابل د ښځو د والیبال سیالۍ نن د سرې میاشتې لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې پای لوبه د سرې میاشتې او امید لوبډلو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سرې میاشتې لوبډلې 3-1 په وړاندې لوبه وګټله او د اتلولۍ مقام ته ځان ورسوه. ښاغلي قاری زاده وایي په یادو سیالیو کې امید لوبډلې 2 او د کابل ښاروالۍ لوبډلې 3 مقام ترلاسه کړ. دا سیالۍ د والیبال د ودی او د خزینه والیبال لیگ ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. ویل کېږي چې د ښځو د والیبال د غور لیگ سیالۍ به د هود په میاشت کې د کابل په کوربتوب ترسره شي. او په بامیانو کې د فوټبال 15 روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز کورس کې 24 روزونکو برخه اخیستې وه. مشروف د دغه روزنیز پروګرام هدف له نویو قوانینو سره د روزونکو بلدتیا یاد کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پاڼه ده. در سره خوښه کوي مینونه مینوال لري تاسو هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه انځورونه او ویډیوګانې کتلی شي. اوسم ورجو لجمن سره سم 19 پروګرامونو ته د انصاف پلاټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف پلاټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دوم راز اوریده نیم کن آپ دی کار کی چی نمی تسوک دفتر مسکی بریدی نمی تسوک ما پریا داوری خدا راستی که از ما دو یک سر نمیشت
خو مسئولین سوایی
کوتی از ریف و ریگرک و از ریف انشالله منگا جلبون پتی ورکری
دا ازادي رادیو خاغلو اوریدونکو سلام زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم و باوري چې د پکتیا ولایت د 203 قولي اردونه د نورګل په نامه یو سرتیری د خپل ډیره ملګرو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې د سو میاشتو تنخواګانې پاتې دي دی ویلي دغه ستونزې سو ځلې له خپلو چارواکو سره شریکه کړې خو په اړه اجرات نه دي شوي دغه ستونزه مو د 203 قولي اردو له بیاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړې ده پام ورته راړو اوس به ټلیفون کوونکی خپله ستونزه په خپله ووایي
نن مې نورګل پکتیکا ولایت ته د سپکیل جغتولۍ نظامه تښ کوم مشکل خو همدا مشکل و وروره چې موږ دغه 1300 د اووني وي د یولسمې پاتېستم تاریخ په مالي اردو کې جلب جذب سو د کانټک منتقوي په نامو باندې کانټک و چې موږ تعداد و 860 نفره د نورو معاشات حواله سو 500 د دې 300 نفر معاشات وځنډېدل دولس میاشتو تنخواګانې تر اوسه پورې نه دي اخیستي دا مشکل مو لاړو
تاسو خو ډېر کسان استئ 860 کسان یې ته وایا
او دغه کې 500 اخیستي وي امتیازات دغه د تنخواوې واخیستلې تو خو دا 360 نفر تر اوسه پورې پاتې
860 کې 500 واخیست
او دا نورو پاتې دي د یولس دولس میاشتو تنخواوې پاتې دي
دیولس دولس میاشتې پاتې دي تنخواګانې
او پاتې دي
اوس هم وظیفې ته ځي
وظیفه کې همدا اوس هم په وظیفه کې
ستاسې دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې
نه کنډک په اردو پورې لیوا یتو پیاده پورې مربوط ده دا کنډک
کوم قول اردو پورې دی
203 تندر قول اردو
دا خو مشکل دی چې تاسې ډېر وخت کېږي تنخواه نه ده اخیستې دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي
تر اوسه پورې مو سره شریک کړي دی یوازې راسي بس د کاغذ په مخې ولیکي رانه لاړ سي او بس نور ولاکه بیا چا تپوس نه شا کړی چېرته تاسې ماشین اخیستې او کوم نه دی
نو څه وایي
خالي وعدې راکوي نن سبا سپین میاست دا بله میاست په دې وعدو یې هم دی چې ته راورسول
عشه او عباتم څنګه ده خوراک څکاک دا څنګه دي
عشه هم صحیح ده خو تر اوسه پورې دغه وسایط نه لرو چې البسه هم داسې کمزورې البسه ده
قد هر سنه مخکې تاسې تنخواه غواړئ ها
ولا تنخواه هم ښه ده اوله تنخواه ښه ده ځکه چې ډکه خیر ټاکي هر څه ښه وي د دې دوکاندارانو قرضونه راباندې دي اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نه شو وتلی ځکه چې مخکینۍ قرضونه د دې خلکو راباندې دي هغه خو یې موږ غواړي
علاوه د دې قطې نه والي صاحب خبر دی په دې موضوع
یوازې خالي بس کمانډان د ټولۍ کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې دفې څلور دفې ګردېس تم تللي یو خو چا تر اوسه غږ نه دی اورېدلی
اقتصادي وضعیت هم څنګه دی
ته په خپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه سي اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک شته چې دیوازې کورې یي بیا دای ستړی بیخی د سر ویښتان لات کې ګروي
په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو تای ورکی او زینو تای نه ورکی دا څنګه خبره ده
ولا مخکې ویګلې د سیستم و سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه سیستم کې څوک داخل شوی یا څوک نه یې داخل شوی او اوس کوم سیستم مشکل مال سوای دغه مشکل هم نسته نو نه پیزم چې هغه مشکلات په دې ته معلومات یې څنګه یم
نو دا سیستم څه شی او څه در باندې وکړه
بایومتریک کې کومه ستونزه وه هغه ستونزه یې مال کړه خو تر اوسه پورې بس یوازې ایات راسي دغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجود هم وکړي بېرته تې لاړ شي
ښه وایي چې نوی سیستم جوړوو تاسې دغه نوي سیستم کې شامل کړئ
شامل کړی یو هغه د 15 میاشتې کېږي شپږ میاشتې کېږي چې دا د شپږو میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کې شامل کړو
دا نوي سیستم کې څه وکړه
دا نوی سیستم کې موږ ته دا تنخواګانې مثال دغه دا اوس وظیفه چې 15 میاشتې شپږ میاشتې دغه تنخواوې راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته حواله کېږي او کومه زړې تنخواګانې چې وي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي یوازې وعده راکوي نن او سبا دې میاشت ده بله مې
اوس خو معاش درکوي څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلئ
په کومه میاشت چې موږ منظمه
اخلو او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی د څو میاشتو
نه نه دغه دې یولسو دولسو داسې پاته ده
خو ستا مشکل به ورسو
مننه قربان
دغه ستونزه مو د 203 قولی اردو لوایاند خاغلی ایمل مومن سره شریک کړه. جناب محمد، 203 قولی اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې. په دې سکه مو ستاسو نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید دغه جوسته معلوم شي زیاد مونږ د لومړی لیوا کوم جزتان دی کوم کنډک دی او په مجموع کې کنډک معلوم هم نه وي. په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس مونږ ته او مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه مونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کیږي. په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان چې سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي، خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمل یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکې میاشت کې حتما دا اجرا کېږي، ځکه چې دا به سیستم ته نه داخل شوی. دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستی یا مشکلات لري سپین چې کنډک او هغه مربوطه قطې واضح نه ده، کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونیسي چې دوی دغه مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالي مسؤلین دي او د پیژند مسؤلین دي چې دغه د دوی راپور ورکوي
جناب مومن صاحب. تاسو ویلې چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېر میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستی.
کنډک ټولې منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولې منطقوي دی چې زموږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی وروسته جذب شوي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د په همدې اساس باندې کېدی چې د معاشونو په حواله کې بیا هم ما سره مستقیما په تماس کې شي. ستونزه چې ده هغه اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره شریکه کړم او هغه حل ورته پیدا کړو.
جناب مومن صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 860 کسان جذب شوي وو دوه کاله مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لا نه دی اجرا شوی. داسې ویلي
مونږ په پکتیا کې دغه شان په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منطقوي ټولګان لرو. مونږ خپل هغه نمبر لري چې هغه مشکلې ما ته واضح شي دغه ټولنې را ته واضح شي، خو بیا هم زه دوی ته ډاډ ورکوم چې هغه کوم
بلې مومن صاحب مخکې یو طرف ته واړوي د آواز هم لږ جړ شو. اورم بلې
نو ما عرض دا وکړ چې زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کې بیل په پکتیا کې لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي. زمونږ کوم ټولنه ده چې دا ستونزه بل هغه دوستان چې هغه سرتیری او هغه بریدبلان چې دغه منطقوي ټولې کې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس ما د اپ سیستم د لارې والا کېږي ټول سرتیرو ټول بریدبلان ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه اپ سیستم
څه اطمینان ورکوئ چې دا کار به وشي دا ستونزه به حل شي؟
بالکل ستونزه کې زه تاسو ته اطمینان موقع سره کېږي سیستم د لارې اوله کېږي او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطره چې تر څو پورې د سربازانو حقوق کېږي همدې خاطر باندې ایجاد شوی.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قولی اردو یو سرتیری نورګل د خپلو ډیری ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د څو میاشتو تنخواه پاتې ده او د دې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د 203 قولی اردو ویاند ښاغلی ایمل محمد وویل چې د دغه قولی اردو د سرتیرو د بایومیتریک پروسه روانه ده او له ختمېدو سره به په لږه موده کې د ټولو سرتیرو تنخواګانې اجرا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو اوریدونکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله وسی ستاسي ویبل خبرونه ته اشاره خلاص ترته ويم. په دې خبرونه کې موږ د تل په څیر زیو شمیر پیغامونه لرو چې دوستانو راته ویل چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي، دا غوي نشانه راته وای. نو زه به هم لزند پرته همدا پیغامونه په اول سر کې راوخلو او ورسته به راسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپل ورک دوستانو پسې ګرځي. خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه پیل کړم، غواړم دا خبره یاد کړم چې کچېری تاسو په خپل کورنۍ کې یا په شاوخوا دوستانو کې کوم ورک عزیز لري، نو د دې خبرونه تر پیل دمخه قلم او کاغذ آماده ولري. زموږ ځینې دوستان د ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي، موږ درته خبرو. نو کېدای سي تاسو ورک عزیز په همدغه کې وي، تر څو تاسو وکولای سي چې زموږ د دې دوستانو شمیرې د سره ولیکي، کومې نشانې چې دوی وایي در سره ولیکي. بیا هم په دې هیله چې وکولای سو د دې لارې ستاسو د ورکو دوستانو د پیدا کېدو کې همکاري وکړو. نو نور منظم ډوم ورځو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو چې دوی وایي په خپل سیمه کې یو کس موندلی دی چې د دوی له خولې به واوري چې دا څوک دی.
السلام علیکم. زه په ترسته ولایت غرماشي ولسوالۍ د نغرخانی د کلی د تاسو سره په تماس کې یم. دا یو جړګل دی چې یو خالق دا دی، تعالی دا دې جړګل د سلام دی. د دوغو په اړه باندې اعلان کړی دا زموږ پیغام یې ثبت کړی دی. دا ته یو بنی ورور دی، زنګ راته چې د دوغو په اړه معلومات لرم. دا واری خبرې سره کړی دی او چې شماره ګل کړی دا جنی ورور ما زغ اوري دا سره خبرې وکي یا دې مجد او یا د دې د ځانګړي معلومات مشترکي. نو دغه شماره ده د ازادي کارکونکو څخه دا هیله لرم چې دغه ورور سره تاسو ورشي او خبرې دې سره وکړي چې دا ورور مو سره په تماس کې شي. مشتریشان یو ډېر چې په دوه ور او شپږ درې اته دوه ور پنځه اته صفر. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام خلاص کوم. دا چې مخکې بلونه مخکې د پوپل په نامه ورور غدون کړي و چې ولې و چې کچنۍ زمر سره دی ا کچنۍ زمر دی. نو د نمبر موږ نو اخیسته دا چې بل نفر مست ول ولا کچنۍ اعلان کینو هغه زما ورور کز موږ غاوري. نو زمر ټلیفون شمیره ورته وایم نو موږ سره دی په دغه شمیره څنګه تقریبا نو د هر مسلمان ورور کې چې مثال دی زما سره په دغه نمبر باندې اړیکه ونیسي. د هر مسلمان ورور کې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونیسي. زه به معلومات ورکوم کوم. دی وايي چې زه د حاجی خان زیم او د نور محمد کارکان لسیم او شرف الدین دا د می ورونه دي. نو د شندن ورور صالح دی دغه منځ کې دی تر هغه لري تقریبا د شپږ میاشتې کې چې یو وخت ماته د کور درک نمن مې تاسو ثابت کلیپ هم چم لري. نو دلته زما سره سره دی دکاندار سره مزدور دی. نو د هر مسلمان ورور کې په دغه اړه ماته معلومات راکړي. زما خو دغه د سیم سپر و سپر پنځه درې پنځه سپر څلور شپږ څلور او د ازادي راډیو سمیلا خوښ ساري چې ما په غوږ نشم.
سلامونه ونه کېلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته کوم څه کوم په دې لږه راډیو رو خوښ خوشاله ده. زه جام پر دې د هلمند ولایت وسیدم کې یو ماشوم چې ما پیدا کړی دی کم از کم درې ورځې کې چې ما پیدا کړی دی. ماشوم د رحمت په نامه نه نیز د عبدالجان زین د کندهار ولایت اوسېدونکی ته اقدی ناروغي هم لري. اقدی تکلیف هم ورسره دی. نو هر مسلمان ورته په تشویش کې نه دی، تشویش نه کوي. زما تر دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. چې پر وای چې پر اته کتن زو څلور اتیا ونیوي. چې پر وای چې پر اته کتن زو څلور اتیا ونیوي.
ریڈیشن د فرا د ولایت در سره په اړیکه کې هم انارګل نمیږم او خبره دی شی ده چې یو نفر ما ته زنګ ویلي چې د هرات په ولایت کې یو الک پیدا شوی دی او دا الک وایي چې موږ د انجلیا وایي چې موږ درې خوندې یو او یو دانا ورور که څه رقم دی خو سړي ما ته ټلیفوني خبره وکړله داسې اوس نه دماغ ووته او پادسلو دغه که د هر مسلمان وي او د هر چا وي زموږ سره دې اړیکه ونیسي او دغه د جمعې په ورځ یعنې پیدا شوې ده دا نو پادسلو د هغه منطقې د ایارات په سایه کې د دولتي ارګانو په لاس کې ده چې ما ته دلته یو دوست وایي وایي ته دغه خدمت وکړه که د هر مسلمان لوی یا خور وي د سي کمسین د وړاندې هلکه وایي ور دی نو دغه شاید فراه د ولایت یا د ایارات یا د دغه خوا وشا وي خو ژبه یې پښتو ده او دا وایي چې زموږ د کلي نوم تیخ تیر دی که تیخ تیر دی او داسې نوم وایي مقصد وایي پلار مې مړ دی زه یتیمه یمه زما د ټیلیفون نمبر دی 0 اویا 0 اویا دغه زما د ټیلیفون نمبر دی د هر ورور چې د زما سره دې رابطه وي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 15.
مننه کوم دوستانو چې د خبرونو متردی مهاله واوریدله. نو ورزو ستاسو نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکښ خپل ورکو پسې ګرځئ او مشتمو د پیغامونو رسولې دي په معنا ته در خبرو.
زما نوم اجلاد دی د کندهار د ما بس ټلیفون در سره کوم. زما غیر د ملي بلا په نامه دی دا و شه درې کال پروسیډي په سلرم کار کې دي چې کور هم در رسولې چې د نن سکار په شا خوا کې دي دغه معلومات کارځي ته د معلومات کا وکړه. له کوزي دي د معروف دي پلار نن یې دبلادي د پردغه لمبر باندې 0 اویا 50 اویا 50 0 اویا 50 پردغه لمبر باندې تلیفون وکړه. هر څه معلوماتي پردغه لمبر دې زنګ راوړي.
د پلار په څیر د علم ولا تدریس سره د برابر په څیر لري کومه وجه ده. ما یو دوه سیسه د خور په نامه د دوه کال کې دریسول صحیح ترانسفر کول نه درکته ار مسلمان او مسلمان ماج از ما په دغه څنګه راځي کوم چې پر و سفر د وی یو دوا دوا و پ و او بلش نه راځه پر و نه پر تر جنا و یو سلو دا پر و.
السلام علیکم زمینه سلامونه درنه احتراماتونه په دې کې لري جوړاو او ضروري دی راځي چې د دې ټول سوالې د همو لا د دې ټول پرې سینې دا په کانګ کې زم ما د واکازو د شکلا په نامه د پلانو هم سینا کار وکړو د رشیدا کار نه کار کې څه نظر کوي کار مومن اسلام وو ته ونما چې ما ته دې نمبر راځي ته ونی شي پر و پر و دعا ات یو درې پر درې زری بیا دې کوان پر و پر و دعا ات یو
السلام علیکم ګران افغانان د هلمند له ګریش کول سوالیا د ورک عزیزانو پروګرام ته دا پیغام پرېږدم. زما نوم ازی دی درې نیمې میاشتې شاوخوا کېږي چې ورک دی نومې نصیب الله دی پلار مې نصیب الله دی. یار څوک په اړه معلومات لري زما سره ټلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي 0 28 22 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ پنځه شپږ یو دوه اته صفر اوه څلور اته دوه دوه اوه پنځه نه څلور شبخ دی تمام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما یو خوری دی تقریبا څلور کال کېږي چې ورک دی. عبدالباري نومې دی. هر مسلمان ورور زه په حق لم زما یا د مور یا د ژوندي یا د من د مهرباني د مخې مشرفه دغه اړیکه تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه شپږ یو شپږ صفر اووه د نظري ولسوالۍ دی. د عبدالباري نومې دی. د مدولي اخونزي دی. حفصه دی. حتی معلومات لږي پته امره به په دغه نمبر مشرفه حاضر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالفنان مونیم له کندهار څخه زما یو د خاله زوی ورته چې شریکلانې مې دي نو کې څوک په اړه معلومات لري ما سره چې په همدې اړه تماس ونیسي. صفر اووه بیا دوه واره صفر درې شپږ پنځه دېر اووه اووه شپږ شش درپنځوس و اویا صفر و دوه واره نه بیا صفر نه اته څلور اووه اته صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د خدای قهمه.
السلام علیکم. زه د مرخان يم. د مرخان د کلی يم. د ابراهيم نمېږي. د درو کلو ده. نو بس دا رخصوه ده. دا رشماره به دوستوم سپروالیا کاتیا حیات پنځه سوه پنځلس. نو که چا په دې شماره باندې بېرته اړیکه راسه نو یا پیدا کړو پنځه زره روپۍ جرمانه ورکوم.
السلام علیکم. زه د نن ولاد هم د لیول فلاني څخه ستاسو اړیکه زموږ یو قریب دی چې دا ډېر وخت کېږي مدارکه سوی دی. نوم یې ګل آغا نومېږي. پلار نوم یې محمد آغا دی. کار چک په دغه سره بریدا کوي. موږ به ډېر شیرلني ورکړو. زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه ویشت درې سوه یو ویشت.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چنارتو د ولسوالۍ څخه د چیرمستان له کلي څخه خبره کوم. زه کاري محمد نیل نومېږم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. تقریبا دا دوه کاله در مخه یې زما سره تماس ونیولی ور زه د رسګاب قدرایي باندې یم. نو که هر مؤمن مسلمان ورې لیدلی یې یا پاتې ورته په دغه نمبر دې زنګ ووهي چې خپله شیرني دې واخلي. صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر بل نمبر دی. صفر اووه صفر درې یو صفر صفر څلور اته پنځه یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ورکسي ازدانو خپرونې ته مو هرکلی کوم. په ټلیفون پر لیکه کتردا مبارز یم. د هلمند ولایت څخه د طرفه اړیکه یم. نو زما یو کاکا زوی دی د حضرت طالب. نو ورور دی د دن نوم خپل نعمت الله دی. نو تقریبا اووه میاشتې یا تر اتو میاشتې پورې ورک دی. کچیر دی زما کچیر دی یا د بل چا سره وي یا د خپل زما اواز اوري لطفا زما سره دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر و صفر دوه 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 و یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم. صفر و صفر درې واره دوه دوه و یو اته اووه. نو که د حضرت علي ورور دی د نعمت الله په نامه چار چا سره یا ورسره وي یا هم د هغه په اړه معلومات لري زما سره په دغه شمېره اړیکه وایي. د ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ خبره کوم.
زه ورور د لال محمد فنامه تقریبا د شل کار کې د شورک سوي دي د نا یو لطاري څخه د لال محمد فنامه دي اطلار نوم یې حضرت محمد دي انا هر مسلمان ورور کې لیدلې دي یا د شاه سره وسی دي او یا د خپل زموږ شاه وري دا د ټلیفون شماره د زموږ سره معلوماتو کې د ازادي رادیو څخه مننه خدای ته مننه
زمان ملجان خوګمن د بیا د ننګرهار ولایت د خوګانو لسالې نظر واسله ما د ټلیفون په کرخه خبرې کوم زما یو ترځه هرات ولایت د خپل کورنۍ سره یعنی د خپل فامیل سره هرات ولایت لاړو تر اته کال عمر دې نو ما غلطه کورنۍ نه نادر کښې ویل دا یو کال کیږي نو می چې د عمران د کچا ته معلوماتي نو خپل د بل شیرینی دی واخلی نو د زیات معلوماتو لپاره د پدغه شمې راړې کې ټینګې کی صفر و تلور کرتی بیا ات 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 بیا پینزه دری دواش پاگ
په دې هیله چې ستاسو یو د نورو ټولو هغه دوستانو چې په خپلو ورکو قریبانو یا دوستانو پسې ګرځي ژر تر ژره دغه کسان پیدا سي